سلامونه، ستړي مشه. افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسیس موخه د آزادې رادیو نوري اوس تاسو کولی شئ د آزادې رادیو خبرونه چې څلور ساعته د سهار لښپګو د مخام در شپګو په لاندو سپونو نه 25 متره د مخام لښپګو د سهار تشپګو په منځنۍ صفه ټول شپګ نه ووري. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میټو میلر وای د دوهې په غونډه کې د طالبانو له ګډون متاجبه کړندې ځکه د هغه په باور طالبان متفاوت هدفونه تعقیبوي. خغلی میلر پرون سه شنبه خبر لاند ویل امریکا هم پر څو اهداف کار کوي او تر ټولو لومړی هغه داسې ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان بیا د ترهګرۍ په داسې ځاله بدل نشي چې نور هیوادونه متاثر کړي. د همدې اونۍ د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د افغانستان په اړه د ورځنۍ غونډه وشوه چې طالبانو پکې ګډون ونه کړ. میټو میلر وایي طالبان یوازې افغانان نه دي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه لري. هغه ټینګار وکړ چې هیواد یې د ټولو افغانانو له هغې ډلې نجونو او ښځو داسې ملاتړ کوي چې د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې ونډه ولري. د طالبانو حکومت لا پر دغو څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د افغانستان ته باندې نیمایي وګړي سکال مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ګوتریش په وینا د ملګرو ملتونو د بشرپال غبرګون طرحې د اړتیا وړ نږدې 3% بودیجه ترلاسه کړې ده. ګوتریش پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر ولیکل چې ډېر افغانان بې وزله دي او د خپلو خوړو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانان داسې مهال زده کړو روغتیایي خدمتونو کار ته لازم لاسرسی پرته ژوند مخې ته وړي. ملګري ملتونو پخوا هم ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي. لبل پلاوه بیا ملګري ملتونو وایي چې په هرات کې د 3 اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته د حالات د کېدو او بیا رغونې لپاره څه باندې 402 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. ملګرو ملتونو د خبره نن چهارشنبه د هرات د 3 اکتوبر میاشتې له مرګونې زلزلې وروسته د اړتیاو د ارزونې په هر اړخیز راپور کې کړې ده. وړاندې راغلي چې د اړتیاو د ارزونې دغه راپور د ملګرو ملتونو نړیوال بانک روپۍ ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک لخوا په ګډه جوړ شوی دی. په راپور کې راغلي چې د هرات زلزلې د 212 میلیونه ډالرو په اندازې فزیکي ویجاړې او د نږدې 90 میلیونه ډالرو په ارزښت زیانونه رامنځته کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې د 3 اکتوبر په 1 او 11 او 15 نېټه په هرات کې زلزلو له 250 ډېر کسان ووژل او له 2600 زیات نورې ټپیان کړل. د افغانستان په خانه ولسمشر محمد اشرف غنی په متحده عرب اماراتو کې لڅ باندې دونی مکلون وروسته په ظاهر نومړنی بهرنی سفر کې د سعودي عربستان مکه خار ته تللی دی. پښوا خبري ژانس د خغلی غنی د ورور له قوله نه چهارشنبه راپور ورکوي چې هغه د عمرې د کول لپاره سعودي عربستان ته تللی دی. په ټولنیز رسنیو کې هم له سهار راهیسې هغه یو شمېر ویډیوګان ښکته پورته کیږي چې خغلی غنی په کې له احرام سره د عمرې د کول په حال کې معلومیږي او شاوخوا د سعودي امنیتي چارواکي هم ښکاري. خپله محمد اشرف غنی او د متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان دولتي چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. محمد اشرف غنی د 2018 کال د اګست په 15 نیټه هغه مهال له کابل او چې طالبانو د ګڼ شمېر ولایتونو له نیول وروسته د کابل پر دروازو ننوتل. وروسته څرګنده شوه چې نوموړی متحده عرب اماراتو ته تللی دی. او روسیې د ازادي اروپا ازادي راډیو د نه مطلب ورګنونو په ټاله کې شامل کړه. د روسیې د اطلاعاتي وزارت د حکم لمخې هر هغه څوک چې ازادي راډیو سره کار کوي د راډیو ته ملوي یا ورسره مرکه کوي له جنایي تورونو سره مخامخ کېدل شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه نن لیکي چې د دغه راډیو په وړاندې د روسیې د حکومت تر ټولو جدي محدودیت ښيي. تر دې وړاندې روسیې د ازادي اروپا ازادي راډیو د بهرنی ایجنټ په لیست کې شامل کړی و. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر سټیفن کوپس ویلی پر ازادي راډیو دا محدودیت په دې باندې دی چې د روسي حکومت ریښتینی راپور ورکونه د ځان وړاندې او کوخ بولي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې غیر انتفاعي امریکایي بنسټ دی چې د امریکا کانګرس او د امریکا د نړیوال رسنیو د ادارې لخوا تمویل کیږي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې خبرونه کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو متخصصانو په افغانستان کې د افغانانو نجونو د طالبان له خوا بندیست په اشاره ویل دي چې باید په نړۍ کې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه وپیژندل شي. دا چې په افغانستان کې د طالبان له خوا پر افغانانو نجونو د بندیزونه څومره جنسیتي اپارتاید ته ورته دي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ وه. دا چې په افغانستان کې څومره ماشومان کولی شي په خپلو مورنۍ ژبو زده کړې وکړي او هغوی چې له افغانستانه بهر ژوند کوي له کومو ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. ورځو د هغو کډوالو په اړه باندې چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان راستن شوي دي ستونزې در سره شریکوو.
بارانون هم دی او زمان دا او جم نشته دا او بیخی دی مریفتی ها سره دیتی او پتنگ را غلیو چیه نلرو نه دی جه لرو نه درمان دی دوار دی پارمانگا اغا نلرو.
همدرنگا پا دیاره با هم درتا را پورو لرو چه دا بریتانی دا کابینی یا وزیر پا دی اطراف کرده دی چه بریتانویز وکن پا افغانستان کی جنگی جرائم در سره کرده دی. دا چه دا جنگی جرائم چرت و کل در سره شویدی پا دیاره تا روس جوزیت لرو دون مطالب مشتملتی هم غالم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريد سيال د وقاب پای کار د تخنیکي چارو په سمبلخت کورونه یو. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې د نجونو خزو پر ضد د طالبانو کړنو ته په اشاره غوښتنه کړې چې جنسیتي اپارتاید د بشریت پر ضد جنایت وپیژندل شي. د کارپوهانو پرون په ویلای مې کې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د طالبانو فرمانونو سیاست او کړنې د نجونو خزو پر ضد د تبعیض ظلم او تسلط شکر غوړ کړې چې د جنسیتي اپارتاید سره برابر دی. تفصیل مې زهر ملور.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو خوځو پر ضد د دوی کړنې ظالمانه بللې او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض یا اپارتاید دی د بشریت ضد جنایت وپیژندل شي. د پنځو کارپوهانو په یو ګډ اعلامیه کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خبره کړې لیکلي د طالبانو حکومت په نړیوالو حقوقو کې د جنسیتي اپارتاید پیژندنه اړینه کړي ځکه د دوی له قوله دا وضعیت به نړیوالې ټولنې ته لار اواره کړي چې د افغان چونو خوځو پر حقونو د طالبانو حمله لاخي وپیژني او ورته رسیدنه وکړي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له قوله خبرداري ورکړل شوې چې په افغانستان کې د نجونو خوځو پر ضد د طالبانو فرمانونو سیاست او کړنو د تبعیض ظلم او تسلط په شکل اداري بڼه غوره کړې چې د جنسیتي اپارتاید سره معادل عمل دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د دې سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوتل. خو له دې وړاندې په افغان چونو خوځو له محدودیتونو او بندیزونو لګولو سره سره ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو د ملګرو ملتونو کارپوهان بیا وایي د دولتونو قوانین، پالیسي او عمل چې خزي د سختې نابرابرۍ او د جبر شرایطو سره مخ کوي د جنسیتي اپارتاید نظام اصلي بڼه ښایي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم لیکلي چې جنسیتي اپارتاید یوازې یو نظریاتي امکان یا قانوني جوړښت نه دی، بلکې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو نجونو خوځو لپاره یو حقيقي ګواښ او ژوندی حقیقت دی، یو داسې حقیقت چې اوس مهال په نړیوال قانون کې په څرګنده توګه نه دی تایید شوی. ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې د حمله کل شوې چې دا پیژندنه لا لټیر وخت راځي د ځند ښکار ده. ورته وخت کې یو شمیر افغان جونې او خځې هم پر دوی د لګیدلو بندیزونو او محدودیتونو له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې غوښتونکي دي. د کابل یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
زنان زیر فشار است،
ښځې تر فشار لاندې دي، کونسي او پارک ته نشي تللی، د تحصیل اجازه نه لري، کله کور هم بهر وځي په بیلابیلو نومونو نیول کیږي یا هم ځورول کیږي چې ته حجاب نه لري. هغوی چې نیول شوي هم حجاب یې مراعت کړی و. هیله لرم چې جنسیتي اپارتاید په افغانستان کې په رسمیت وپیژندل
د کابل یوې بلې اوسیدونکو هم د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې لنجونه خود سره ښکارا جنسیتي تبعیض روان دي او نور باید د حالت پای ومومي.
لدې زیات دی ناورین نه رامنځته کوي، لدې زیات دی د ښځو پر وړاندې د تبعیض بیرغ نه پورته کوي، لدې زیات دی د ښځو له ژوند سره لوبې نه کوي او لدې خپل سر او کړنو دی لاس واخلي.
وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د نجونو او ښځو په زده کړو، تحصیل، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې په نړیواله کچه هم پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي.
و مورید چې د ملګرو ملتونو متخصصانو په افغانستان کې د افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. لبل په لاوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دوهې په غونډه کې د طالبانو له ګډون د هریان د حیرانتیا خبره نه ده او طالبان نوري مخې تعقیبوي. د نوري مخې څه دی په دې راپور کې ورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوه په غونډه کې د طالبانو نه غړون ته اشاره سره وی طالبان وزنی افغانان نه دي چې د افغانستان پر راتلونکو کې ونده لري. دغه وزارت ویان میتو میلر د سیشن به پورس په خبري غونډه کې خبر اعلان ته ویل طالبانو د دوه په غونډه کې ځکه غړون ونه کړ چې د په وینا دوی بلا بلا مخه تعقیبوي، خو هغه په ډاګه نه کړ چې طالبان کومې مخه تعقیبوي. نو موري د دوه په ناسته کې د طالبانو د استاد د برخې نه اخیستلو او د افغانستان د مدني ټولنې له استادو سره د روسي او ایران د استادې د پڅنډه کېدو په اړه دیوی پښتنې په جواب کې وویل طالبان وزنی افغانان نه دي چې د افغانستان پر راتلونکو کې ونډه لري. نو موري دغه دواړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې نه یوازې له طالبانو سره بلکې د افغانستان له مدني ټولنې سره هم اړیکې باید ولري. د روسي او ایران ځنګړو استادو د دوه په غونډه کې د افغان خزو د حقونو او د مدني ټولنې لپاره استادو سره لیدو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د دوی تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته د میتو میلر څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي د دوی حکومت اوس مهال د افغانستان استازیتوب کوي او امریکا په تیرو شلو کلونو کې د خپل مداخله خوانڅه کړی. میتو میلر دا هم ویلي امریکا بشري حقوقو ته د طالبانو پر درنوي او افغانستان د ترهګرۍ پر مرکز د بدلیدو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه ویل
د یو څو مسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې یو، لومړی دا چې افغانستان د ترهګرو په ګرم مرکز بدل نشي تر څو په نورو هیوادونو هم اغیز وکړي. دوهم د ټولګډونه او هر اړخیز حکومت رامنځته کول دي چې ټول اړخونه پکې شتون ولري، او دریم د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د نه درناوي په اړه اندېښنې.
د غراز د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیری کرندیکر هم د دوه د غونډې د پېټر رسیدو په تړاو په خپل ایکس پانه کې لیکلي چې د افغانستان له خلکو او مدني ټولنې سره د امریکا متحده ایالاتو ژمنې پیاوړې دي، او هغه هم د خپل هیواد راتلونکي په اړه د افغانانو د لازیاتو نظرونو اورېدو ته سترګې په لاره ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخوانی ډیپلوماټان په دې باور دي چې د دوه په غونډه کې د طالبانو نه ګډون بل نړۍ او امریکا سره د دوی پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي فعال شکری بارکزی ازادي رادیو ته ویل په هغه غونډه کې چې د بیلابیلو هیوادونو د استادو په ګډون جوړه شوې وه د طالبانو نه ګډون به د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو سره د دوی اړیکې خراب کړي.
او په دې کې د شک ځای نشته چې طالبان خپل ځان ته برنامه او پروګرامونه لري چې متاسفانه په ځینې حالاتو کې هغه په افغانستان خلکو ته موثر واقع نشي، مګر د طالبان منافعو ته به ډیره ګټه وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
که اوس د پاره طالبان دغه رقابتونو نه په خپل ګټه استفاده کوي، خو صحیح ده چې دوی تر یو مودې پورې به دغه رقابتونه نه استفاده وکړي، لیکن په آخر کې بایلونکي به دوی وي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او نړیوالې ټولنې تل د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته په درناوي ټینګار کړی چې طالبان یې تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د پرځای کولو ادعا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کډوال نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان له بې ساري بشري ناورین سره مخ دی. ورزو په دې راپور کې د کډوالو ستونزو ته هم تم کیکو.
د کډوالې نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان نن ورځ یو بې ساري بشري ناورین تجربه کوي، او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزی سره مخ په زیاتېدو دي. یاد سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستان د افغان کډوالو وترو ته په اشاره سره لیکلی دی په تیرو څلورو میاشتو کې د 1500 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوی دی، چې له 1500 ډیر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې له پاکستان د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالې نړیوال سازمان IOM ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي د محل نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یا سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمیر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسیږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
بارانونه هم دي او زمنده او جم نشته ده او بېخي دي مریض ته سره دي او پتنګ راغلي یو شي نه لرو نه دي جې لرو نه درمل دي دوا د پاره موږ هغه نه لرو چې موږ ماشوم ته موږ دوا واخلو کاروبار نشته.
په پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په سوړ ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي.
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې. ډېرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سوړ ژمی پرته له ګازو برېښنا سندلۍ یا سون توکو تېرو موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا
کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کل په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. خو د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو او د هغو معلوماتو له مخې چې په کراچۍ کې د طالبان حکومت کونسل عبدالجبار تخاری دوه اونۍ وړاندې له ازادي راډیو سره شریک کړل، څو اونۍ وړاندې د پاکستان کابینې د مارچ میاشتې تر پایه پورې له 1.3 میلیونو څخه د زیاتو بې اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ورځني ډول له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو د شمیرو په خپرولو تاییدوي چې دا لړۍ نه ده بنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی او په دې هیواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست وای په افغانستان کې په 13 میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله له 1,600 کسان ډیر مړه شوي او تر 4,000 نور ټپیان دي. ورزو د دې پیښو لاملونه په دې راپور کې اورو.
په 13 میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله رامنځته شوي مرګ ژوبله د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلین وایي په 13 میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 3,015 ترافیکي پیښې شوي دي. د یاد ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا د تلونیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته ویلي په یاد شمیر ترافیکي پیښو کې 1,600 کسان مړه شوي او 3,000 ډیر ټپیان شوي دي. نوموړي ویلي په مړو شویو کې 918 نارینه، 192 ښځې او 440 ماشومان شامل دي. موږ د یادو ترافیکي پیښو لاملونه او د مخنیوي د لارو چارو په اړه د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د دوی د ترافیکو د عمومي ریاست د مسؤلینو نظر وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هم مهاله یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او یا هم ټپیان شوي وایي د لوی لارو خرابوالی او د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لوی لاملونه دي. احمد الله چې په ټکو یې 4 میاشتې وړاندې په ترافیکي پیښه کې د کورنۍ 4 غړي مړ شوي ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
4 په کې زمونږ کورنۍ او 4 کې چې دا کنه زما یو مور یو مې پلار او یو مې خور یو مې ورور باغې خان غاډ نه شپه او تیار کټه کړه او رات له کوټا کړه چې الله بات راولا یو د سنیو بجې د شپې وی چې دې باندې په دې سروبي کې غاړې وخیاو.
نوموړی وایي د چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله چې د ده د کورنۍ غړي مړه شول اوس د خپلې کوچنۍ خور سره یوازې ژوند کوي. دغه راز د کاپیسا یو اوسېدونکی چې نه غواړي راپور کې نوم یاد شي او څه موده وړاندې ترافیکي پیښه کړې ازادي راډیو ته ویل
د بې احتیاطۍ له امله مې ترافیکي پیښه وکړه. شکر څوک پکې مړه نه شول خو زما په شمول ځینې کسان ټپیان شول. د همدې ترافیکي پیښې له امله ما $3,000 زیان واو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د راپورونو ورکول زیات شوي دي. افغانستان هغه هیواد بلل کیږي چې له جګړې وروسته په کې ترافیکي پیښو له امله خلکو ته ډیره مرګ ژوبله اوړي. د روان 1402 لمریز کال د مرغومي میاشتې په 15 نیټه د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ مسؤلینو د یو رسنیز کانفرنس پر مهال ویلي یوازې په دغه ولایت کې د 10 میاشتو په موده کې سل ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې د 95 کسانو د مړ کېدو او 155 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی.
اوس به هم ورشو په دې اړه به راپور واورو چې د برېټانیا د کابینې یو غړي دغه هیواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وګړو په وژلو اعتراف کړی دی. د برېټانیا د پخواني پوځ په چارو کې دولت وزیر د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د برېټانیا د جنګي جرمونو د تورونو په اړه په یوې خپلواکې محکمه کې دغه اعتراف کړی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو له لوري د جنګي جرمونو د دعوه په اړه د چړنو په دوام د پخواني پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن به پورز په یو خپلواک محکمه کې تایید کړ چې په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو لخوا یو شمیر ملکی افغانان وژل شوی دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د برتانیې ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر په خپل په افغانستان کې یو له پخوانی او پوځیانو څخه و چې افغانستان ته د ورستی ځل لپاره په 2013 کال کې سفر کړی و. خون موري دغه څرګندونه د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې و چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بې ګناه افغانان وژلي دي. نوموړي دغې محکمې ته د یادو سرچینو نمونه نه دي په ډاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د ده په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یوه غیر ثبت شوې وسله، هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري، له ځانه سره وړي تر څو د هغه غیر وسله وال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنګي جنایتونو نیوکه کوي او وایي
باید اسکه تمام بهنای از
د دې موضوع عمق باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایا څوک د سیمې معلومات، څومره خلکو په کوم کلی کې وو او څومره کلیو ته ځان رسیدلی دی. په دې توګه په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتیری چې په دې وژنو کې مجرم دي ښایسن یو قصدي هم دا کار کړی وي که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښي وي، دا یو عمدي کار دی. په دې چې مخکې له مخکې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنی پیش از پیش فکر کردن چې باید وکړن.
د نړیوالو اړیکو کارپوه داوود مایار هم د ملکی افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنګي جنایتونو په اړه د برتانیا د چیړنو په اړه وویل
ارزښت انسانانو
دا سرګند ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. د په افغانستان کې د دوی جنایتونو د توجیه کولو هڅه ده چې عملی بڼه نه لري.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شوی افغان کورنیو لغړو د دوه قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمیر وژل شوی افغانانو کورنیو ازادي رادیو ته ویلي و چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برتانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډېر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برتانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو په 2013 او 2014 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې وه چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برتانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بیلابیلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یوه سرتیری یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه د 9 ملکی افغانانو په وژلو تورن شوی و.
آزادي رادیو نن د جنوري 28 د مورنی ژبې نړیواله ورځ سره برابر ده. یو شمیر افغانان شو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کډوالې تر شوې اندېښنه څرګندوي چې ماشومان په مورنی ژبه لزده کړو به برخې دي. دوی وایي چې د مورنی ژبې ژوندۍ ساتلو لپاره دوی خپلې هڅې له ماشومان سره کوي، خو یو شمیر فرهنګیان بیا په دې باور دي شکر نه باید خپل ماشومان ترمنځ د مورنی ژبې ساتنې ته زیاته پاملرنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د فبروري 28 د مورنی ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې د نړۍ 30% وګړي په مورنی ژبه لزده کړو به برخې دي. یا سازمان وایي د څېړنو پر بنسټ په زده کړو کې د مورنی ژبې کارول د زده کړې ښې پایلو، عزت نفس او د انتقادي فکر کولو مهارتونو ته وده ورکوي. د سازمان په خپل رسمي ویبپاڼه کې دا هم لیکلي چې د اصلي ژبو ساتل د هر اړخیزې زده کړې او د دوامدارې پراختیا موخو ته د رسیدو لپاره اړین دي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼې ژبې او بیلابیل کلتورونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیلابیلو مورنیو ژبو لرونکي یو شمېر افغانان د خپل وطن پرېښودو ته اړ شول. یو شمېر یې وایي چې له دې امله اندېښمن دي چې ماشومان یې په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. صفت الله زاهدي په المان کې یو افغان کډوال دی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده. هغه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته المان ته پناه وړې وایي ماشومان یې په ډېره کمه موده کې جرمني ژبه ډېره ښه زده کړې او په کور کې هم وخت په وخت جرمني غږېږي، خو صفت الله اندېښمن دی چې ماشومان به یې خپله مورنۍ ژبه هېره کړي.
زما ماشومان څلورې ښوونځي ته ځي، دوی هلته په جرمني ژبه باندې زده کړه کوي، د هغې سره تر څنګ انګریزي او فرانسوي هم زده کوي ښوونځیو کې، او الماني ژبه اوس دومره سوې ده چې زه خپله فکر کوم لکه دوی مورنۍ ژبه چې یعنی دومره ښه زده کړې، او تا کور کې هم کله نه کله دوی په جرمني ژبه باندې خبرې کوي.
په جرمني کې یو بل افغان کډوال عبدالله رسولي چې مورنۍ ژبه اوس پکې ده د خپل ماشومانو د مورنۍ ژبه د ساتنې لپاره خپل تجربه داسې بیانوي.
مهاجرت ته کوپنج ایلولرنینګ بالالر میزبان مملکت ته تل اورګنیشګه
د کډوالو کورنیو د ډیرو ماشومانو لپاره چې د کوربه هیواد په ژبه زده کړې پیلوي د مورنۍ ژبه ساتل یو لوی ننګونه ده. موږ په کور کې له 13 کلونو څخه کم عمر درې ماشومان لرو، او موږ په دوامدار توګه هڅه کوو چې په کور کې ورسره په مورنۍ ژبه خبرې وکړو ترڅو لږ تر لږه هغه څه چې په مورنۍ ژبه زده دي هیر نشي.
شاعر او لیکوال سمیه رامش چې د دوو ماشومانو مور ده وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په هالند کې پناه اخیستې او د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې په اړه ورته اندېښنې لري. هغې په دې اړه وویل چې څنګه د خپلو ماشومانو او مورنۍ ژبې چې دري ده ترمنځ د واټن کم کولو هڅه کوي.
یکی از تبعات مهاجرت یا تبعید دور افتادن از زبان، فرهنگ و
د کډوالۍ یا جلا وطنۍ یوه پایله د مورنۍ ژبې، کلتور او تمدن څخه لرې کېدل دي. زه په کور کې تل خپلو ماشومانو ته فارسي ژبه ورزده کوم، په فارسي ژبه ورسره خبرې کوم او د کیسو کتابونه په فارسي ژبه لولم، او همدارنګه د ژبو په آنلاین ټولګیو کې دوی فارسي ژبه په معیاري او غوره توګه زده کوي.
فارسی را به شکل معیاری و بهتر یاد میگیرند.
خود پښتو ژبه او ادبیاتو کارپوه او فرهنګي فعال غفور لیوال وی اړتیا ده چې افغان کډوالې کورنۍ د خپلو ماشومانو د ژبې او فرهنګ د ساتلو لپاره په منظمه توګه فرهنګي او ادبي پروګرامونه ترسره کړي چې مالي لګښت ته اړتیا لري.
دغه فعالیتونه په داوطلبانه او خپل خوښه باندې نشي ترسره کېدای. غوړه دا ده چې ویښ ملتونه یا د ویښو ملتونو د جمعي کډوالۍ یو شمېر ټولنې او بنسټونه د خپلو مورنۍ ژبو د تدریس او په مورنۍ ژبه باندې د متونو د پنځولو او لیکلو او خلق کولو لپاره د خپلو ګټو وټو یو کوچنۍ برخه وقفوي.
په داسې حال کې چې افغان کډوال په مورنۍ ژبه له زده کړو څخه د خپلو ماشومانو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمن دي، په افغانستان کې دننه یو شمېر کورنۍ هم له شپږم ټولګي څخه پورته په مورنۍ ژبه د نجونو د زده کړو په ګډون له ټولو زده کړو څخه د دوی د محرومیت په اړه اندېښنه څرګندوي. میرمن نظیمې چې د طالبانو حکومت یې یوه له لوړو زده کړو او بله یې له ښوونځي بې برخې کړې، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړو زمینې د برابرولو لپاره کار وکړي.
شپږم ټولګي کې وا او ووم ټولګي تتلا اوس درې کاله کېږي لزده کړو محرومه شوې. زه یو مور یم چې غواړم ماشومان مې پر ځان بسیاوي، تحصیل یې کړی وي، څو په راتلونکي کې وشي کولای خپلې ستونزې په خپله حل کړي. نړیواله ټولنه او هغه هیوادونه چې زموږ غږ اوري هڅه دې وکړي څو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي او ټول په خپله ژبه زده کړې وکړي.
د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د 1999 کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په عمومي کنفرانس کې ونومول شوه. د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو مفکوره د بنګلادیش نه وخت وه. د 2001 کال د مې په 14مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په خپل پریکړه لیک کې د دې سازمان له غړو هیوادونو وغوښتل چې د نړۍ د خلکو لخوا د کارول کېدونکو ژبو ساتنې ته وده ورکړي. ملګرو ملتونو د سږ کال مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې موضوع د څو ژبو زده کړه، د زده کړې ستون او د نسلونو ترمنځ زده کړې نومولې ده.
دوی به نیمه کې درته د سپورت پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانز میټو میلر وایي د دوهې په غونډه کې د طالبانو نه ګډون متعجبه کړی نه دی، ځکه د هغه په باور طالبان متفاوت هدفونه تعقیبوي. ښاغلی میلر پرون خبرې لاند ته خبره کړې ویلي چې امریکا هم پر څو هدفونو کار کوي، تر ټولو مهمې هغه دا ده چې ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په ساله بدل نه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي سږ کال مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ګوتریش په وینا ملګرو ملتونو د بشرپاله غبرګون طرحې د اړتیا وړ نږدې 3% بودیجه ترلاسه کړې. هغه دا خبره نن په بخښنې سره پرون پر خپل ایکس پاڼه کړې ده او لیکلي ده چې ډېر افغانان بې وزله دي او د خپلو خوړو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې هم ویلي چې په افغانستان کې 9 میلیونه خلک مرستو ته اړتیا لري. لدی سره جوخت بیا ملګرو ملتونو ویلي چې په هرات کې د 3 اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته د حالاتو د کېدو او بیرغونې لپاره څه باندې 402 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. ملګرو ملتونو د خبرې نن چهارشنبه د هرات د 3 اکتوبر میاشتې له مرکوني زلزلې وروسته د اړتیا د ارزونې په هر اړخیز راپور کې کړی دی. وړاندې راغلي چې د اړتیا د ارزونې دغه راپور د ملګرو ملتونو نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیا بانک لخوا په ګډه جوړ شوی دی. ملګرو ملتونو وایي چې د 3 اکتوبر میاشتې په 15 او 16 کې په هرات کې زلزلو له 2500 ډیر کسانو وژل او له 2000 شپږ نورې ټپیان کړل. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په متحده عرب اماراتو کې له څه باندې 2.5 کلونو وروسته په ظاهرا لومړني بهرني سفر کې سعودي عربستان مکه ښار ته تللی. په ژواک خبري اژانس د ښاغلي غنی د ورور له قوله نن راپور کړی دی چې هغه د عمرې د تکول لپاره عربستان ته تللی. په شمیر ویډیوګانو کې هم ښکاري چې ښاغلي غنی معلومیږي په کې او چې هغه د سعودي عربستان امنیتي ساتونکو هم ورسره دی. په خپل اشرف غنی او د سعودي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. روسي د آزاد اروپا ازادي راډیو د نامطلوبو ارګانونو په ډله کې شامل کړی دی. د روسي د عدلي وزارت د دغه حکم له مخې هر هغه څوک چې له ازادي راډیو سره کار کوي د راډیو ته ملوي او یا ورسره مرکه کوي له جنایي تورونو سره مخامخ کېدل شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه نن لیکي چې دغه راپور په وړاندې د روسي د حکومت تر ټولو جدي محدودیت ښيي. د وړاندې روسي د آزاد اروپا ازادي راډیو د بهرنی ایجنټ په لیست کې هم شامل کړی و.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او هرکلی. زه بختیار ساحل موتاسی د لوبل میدان سپورتي خبرونه اوري. په دې ونیزي خبرونه کې پر جنو لندو خبرونو ورا خو نور خبرونه د افغانستان او سریلانکا ورسته او سیالي او ته ځنګړې شوې ده. په خبرونه کې به خوانه لوبغاړه روزون کې دولت خان احمد زئی په دې خبري کوي چې ولې افغانستان سریلانکا ته یو ورخیزي سیالي و بایللې. په دې ځنګړې مرکه کې د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په لارو چارو او مشر روزونکو په دندې هم خبرې شوې دي. ښاغلی احمد زئی دا خبره هم ځواب کړې ده چې د ګربز په څیر لوبغاړي باید له لوبډلې کېنول شي کله ډېره پاملرنه ورته وشي. را سره پاتې شي. د خبرونې پایل له لندو خبرونو کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر ټیسټ سیالۍ وروسته د ورځنیو سیالیو د لوبډلۍ لومړۍ دوه لوبې هم سریلانکا ته وبایللې. په لومړۍ لوبه کې د 240 او په دویمې لوبه کې د 155 منډو په توپیر ماتې وخوړې. په اول سیالۍ کې عظمت الله مرزي لومړنۍ سلیزه ووهل او محمد نبی بیا له 9 کلونو وروسته وتوانه چې په ورځنیو سیالیو کې دویمه سلیزه ووهي. د سریلانکا لپاره بیا پیلیس توپ وهونکي نساکا لومړنۍ سریلانکۍ لوبغاړی شو چې په ورځنیو سیالیو کې غبرګه سلیزه ووهي. بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې شل اوریزو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان، مجیب الرحمن او سلیم ساپه د ټپونو لامل نه دی غوره شوی. د دوشنبه په ورځ کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکلي چې ابراهیم زدرانی په دې سیالیو کې لوبډل مشر دی. په اعلان شوې لوبډله کې نور لوبغاړي رحمان الله ګربز، حضرت الله زازی، اسحاق رحیمی، ګلبدین نایب، محمد نبی، نجیب الله زدرا، نظمت الله عمرزی، کریم جنت، شرف الدین اشرف، فضل حق فاروقی، فرید احمد، نوید الحق، نور احمد، وفادار مومند او قیس احمد شامل شوی دی. دغه راز د سریلانکا لوبډلې هم په همدې ورځ خپل لوبډلې اعلان کړې ده. د یاد هیواد په لوبډلې کې بیا وینندو هسرنګا لوبډل مشر، چیرتا سلنکا، پټوم نساکا، کوشال مینډس، ډنجای ډی سلوا، کوشال پریرا، انجیلا مټیوس، دوشان شناکا، سدیرا سمرا وکرما، کمینډو مینډس، مهیش ټیکشانا، اکیلا دننجایا، متیش پټیرانا، دلشن مدوشنکا او نوان ټوشارا شامل شوی دی. د شلوریز سیالیو لوبلړې به د فبروري میاشتې په 18 نیټه پیل شي. اوس د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام. د استرالیا د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د نړیوال جام په پیلوبه کې هندوستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د فبروري په 18 نیټه د سویلي افریقا په بنینی ښار کې ترسره شوه چې استرالیا وګټله. استرالیا چې پچه ګټلې وه توپهنه کړې وه او د 245 منډو هدف یې ټاکلی و. هندي لوبډلې په ځواب کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 44 خورونو کې 144 منډې وکړې. د استرالیا د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د څلورم ځل لپاره د یاد نړیوال جام اتلولی وګټله. افغانستان بیا په دې نړیوال جام کې د 14 مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړی و.
په ورزش کولو لا نشي مواد ځان وساتي.
اوس د فوټبال لړګرونو د فوټبال د اسیا جام سیالیو په پیلوبه کې قطر د اردن لوبډلې ته ماتې ورکړه او خپلې اتلولې دفاع وکړه. یا د سیالی د فبروري په 10 نیټه د کابل پر وخت شپې 8:30 بجې پیل شوې وه او قطر لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې قطر د اکرم عفیف په ځلېدو سره اردن ته درې د یو په مقابل کې ماتې ورکړه. د ولید چې د یاد اسیا جام د تیر کال اتلولي هم قطر ګټلې وه. او ورسته خبر مو د والیبال ډګرونو څخه ده. په کابل کې د والیبال غوړه لیگ دریم پړاو سیالي پیل شوې دي. د افغانستان د بدنوري ځنې مسولین وایي د چهارشنبه په ورځ نه د والیبال غوړه لیگ د دریم پړاو سیالي پیل کړي دي. په یاد سیالیو کې افغانستان د بیلابیلو زونونو اته غوړه لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالي کوي. په الف ګروپ کې اومول بلات، سپینغر، نختر او پامیر لوبډلې وزل شوې دي. په بی ګروپ کې بیا بالایسار، بوست، نګینی، هریوا، هندوکش لوبډلو سره سیالي کوي. د والیبال یاد لیگ په لومړنۍ دو پړاوونو کې د شپږو لوبډلو تربنس تر سره شوې ده. د والد چې په دې لیگ کې لومړی لوبه به د عمل بلاد او پامیر لوبډلو ترمنځ وي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو یادونه کړې ده، د خبرونې ډیره برخه مو ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده او دا مرکه د افغانستان او سریلانکا د ورستیو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زیده. نور په مرکه کې ووري. احمد زید صاحب، هر کله درته کو ستاسو لاند تر ټیسټ لوبي ورسته په لمړنۍ دو ورځنیو سیالیو کې ولې افغان لوبډلې سخت ماتې وخوړي؟
بالکل، په ټیسټ کې د موږ ټیم سره مکمل ایکسپوز معلومات وسو چې موږ بیټسمنان چې ته بیټینګ کوي، کومې کوي نکتې دي، کومې ځای په نکتې دي، هغه ځکه دوی بالینګ هم ډیر ورته وکړه او ډیر زبردست پلان کړم د سلو ون ډی میچونه معلومیږي او د موږ بالینګ کې څه سترند څوک څه کوي او حکم جی کہ بالنگ کی منگا سدا وحل خرو منگا چیت ٹارگیٹ کے دئی سو ہوا ہم پسیت ہوگا منظم تو گا سری لنکا لوگ ڈالے اور کوچنگ اسٹاف کو منظم ڈاول باندھ پلان
کرا. څلوېخ منډو د دوه لوبغاړو سوځېدل او بیا په یو سل 350 منډو د ټولو لوبغاړو سوځېدل، ستالاند په سمانا دی
په یو ټیم کې د هر بیټسمن رول او د بولر رول معلوم وي کچھ ته دا رول نه معلوم بیا په ټیم باندې زیات پریشر راځي هر بیټسمن خپل دنده صحیح په مخ باندې مخ کې نسی وړای خپل وظیفه مخ کې نسی وړای نو رول ډیر زیات مهم ده همدغه وجه ده چې کچھ ته رول ډیر مهم نه وي بیا به بیک ټو بیک وکټ یې نیو وکټ په لبل وکټ سره ډیر په کم منډو سوځيږي او ټول به کوشش کوي چې یو قسم پلان سره مخ کې لاړ شي پلان باید یو وسیږي خو د بیټسمنانو رول په کې معلومي او هر څه خپل رول ولوبوي نو ښکارېده د سیاسي بیټسمنان سې دي د خپل رول مطابق لوب نه کوي نو په دې وجه باندې سدا د منګه بیک ټو بیک وکټ لاړې او په ډېر کم منډو باندې وسوځېدو او باید داسې نه وایسي
فکر کې د چتر نړیوال جام وروسته بعد افغانستان ملي لوبډلې په ورځنیو سیالیو کې د وی متفاوت لوبډلې په توګه را څرګند شي او خې سیالي به وکړي ښکاری چې هغه سوچونه غلط دي
نه دا فکر خو بالکل غلط دی چې موږ په ورلد کپ کې د سینو شو کولای چې موږ تو وایو چې هغه نه خ د ریښتیاي سی په پلاني وخت کې ما خلو وکوله کرکټ سدا هر ورځ نه وی ورځ وی خلک سدي پلان کوي او منګ ته دومره د کوي ټیم په سترګ نه قتل کېدل منګ څه چمره میچونه وګټل وس خلک منګه دی صحیح حریف نظر منګ ته ګوري او منګ بډیر صحیح پلان کوي موږ سره بډیر صحیح سیریز میچ کوي نو کچې ته منګه بیټسمنان صحیح پلان کوي او تو پاچاونه په غزا کې ډیر زیات وخت ورته کوي او څه ډاټ بال نه زی بیا منګه دوی په اسانی کوي چې منګ وکټ تر لاسه کړي نو منګه ټیم به نور هم پلان کیږي نور بم ایکسپوز کیږي منګ ته پکار دي چې منګ هم په یو یونیک سټریټیجی باندې کار وکړو مخکې خلک له منګ سره په یونیک یا په مختلفو طریقو باندې د منګ ټیم راي ساري منګ ته څه کول پکار دي په دې سوچ کول پکار دي او کار کول پکار دي
په لومړی لوبه کې سریلانکا ډیر لوړ هدف ورکړ خو عظمت او نبی سریزی وهلې یو شی ببري خېدل چې افغانستان هدف پوره کول شي خو هغه سی ونه شول د لومړی لوبي او دویم لوبي د دومره لوی تغییر لامل څه وو
نبی او عظمت خو سیدا ماشاالله ډیر ښه ډیر د اول میچ کې ښه بیټینګ وکړ خو سکور دومره زیات وو چې دغه چیس کول سیدا د موږ سر کې 15 وکټه زرت للی ویل غنه روسته به دې چیس کول سیبو دی او ٹی 20 په شکل کې د سی هغه کله کله په کرکټ کې کیږي هر وخت امکان نه لري خو لوبه ښه وکړه او په دوه میچ کې هر میچ کې نوم د سنس کې دی سی چاسه په تیر میچ کې سنچی کړی هغه د بل میچ کې هم سلیزه وهی دا امکان نه لري خبره ده ځکه دواړه ال راونډران هم دی وظیفه هم ورلغاړي ده او دومره غټ کنسنټریشن کول یا فوکس کول سی هر میچ کې دومره کنسیسټنت او سیږي سی دی هر میچ کې دومره غټ پرفارمنس کوي دا امکان نه وتلې خبره ده خو که کوشش وسی دا ټول سدا دی فوکس او دی کنسنټریشن خبره ده چې څومره بهترین کنسنټریټ کولای شي یو میچ څومره کنسنټریټ کولای شي بیا غن وروسته بل میچ څنګه کنسنټریټ کولای شي دا ډیره مهمه ده د لوبغاړي لپاره که لوبغاړي چې ته بده تکیه کوي چې ما تیر میچ کې سلیزه وهلې و نو دا بس ته نو دا د دې دغه کوم د بس یا موږ سټیسفیکشن لیول څه ورته وایو دا په کرکټ کې صدا ښه خبره نه ده باید هر میچ کې په هر میچ کې باید صحیح کوشش وکړي سیخه وزلیږي او کنسیسټنت اوسيږي که تیر میچ کې خراب پرفارمنس کړی هغه مویر کی او که ښه پرفارمنس کړی هغه مویر کی نو دا غوډه کنسنټریشن دی فوکس کوم سکلز او مهارتونه سي دي دا هم د موږ لوبغاړو کې د نه کنسیسټنت کېدو غټه وجه کېدای شي
د افغانستان د چټکې توپ اچونې ډلګۍ د سریلانکا د توپ وهنې په وشتنځایونو ډېر بې وسه نه ښکاري
بالکل که څنګه چې د سریلانکا کنډیشن سیدا د موږ فوکس په ډېر دی چې موږ په ګولډ لینت کې بال وکړو او د ډاټ بالونو کوشش وکړو خو د پیچونو موږ دغه ته دومره سپورټ نه راکوي چې موږ ډېر ښه بال هم سیدا هغه د بیمنډو بچي یا د میسي سریلانکا کوم یو ګورو بیا ډېر موږ ته نوې بال سي دا ډیر مخ کې او سوینګ کوي او بال ته ډیر زیات ټایم ور کوي سي سوینګ سي هوا کوي او ډیر مخ کې بولینګ کوي ډیر زیات کوشش نه کوي سي ډیر زیات په ګولډ لین کې بولینګ کوي نو دا یو یونیک وړي وړي یونیک سټریټیجی یعنی سي یو ټیم کوي او بل موږ بیټسمنان سي ډیر ښه ټارګټ کړی دي چې تا چیرته بولینګ کوي کڅوک پاوټ سوینګ باندې او ټیګی نو مغل ته ټارګټ یو مل ته پل پلیسینګ او سریلانکا بولینګ سره ډیر اٹیکینګ کاری په موږ باندې زیات اٹیک کوي موږ سره ډیفنسیو نزی او د موږ بولینګ سره لګ ډیفنسیو کاری نو فرق په دغه ځکه کاری او بل پیچونه سیدی د پیچونو هغه صحیح نه دی ریټ سی وی سره کم بولینګ باید پیوسی د پیچ ریټ کول سری ډیر زیات مهم دی د بالرانو لپاره هم د بسمنانو لپاره
لوبډله کې راشد خان او مجیب رحمان تشه قیس احمد او رحمت ډکه کړي کلا دوی ته ډیر وخت دی
قیس هم په یو غټ استعداد د رحمت د کړوالم یو استعداد ده خو دلته بیا فرق دی هغه دی د پریشر دی هندل کول راضی لګ دی کانفیډنٹ راضی دواړه پدې کې دی سي دوی په ټیم کې څنګه کول شي ځای جوړ کی دا یو پریشر د بدوی باندې شاته دوی دی په بنچ باندې دی غټ دو ستاران په دوی پسی ناشتي دی وو ځای به څنګه نیسی هغه رقم پرفورمنس په دوی څنګه کوي دا یو پریشر د بدوی باندې خو دوی دی ټول خبرونه تیر سي او خپل بولینګ خپل کمی نکتی سي دی په غو باندې دی فوکس وکي او څه سي دی ټیم پلان دا او څه سي بیٹسمین کمزوری نکتی دی ال تر ډیر کوشش وکي هیڅوک هم د چا په شکل باندې کېدای نه سي هیڅوک دیم د چا دی په خو کوشش دی خاص کر په سپورتس کې نه کی سی به خرابيږي په کار ده سي دواړه دی خپل دوی څومره کوم شي باندې کار کړی هغه باندې زیات تمرکز وکي نو په کایس عمر احمد باندې دا هم پریشر ده چې دوی څنګه د دوی تشړه کولای شي او میچ کول هم دی نو د تشړه کولو له پریشر نه دی واوړي او په خپل لوبه په خپل بولینګ دي زیات فوکس وکړي
د لوبډل مشر شهیدی پرفورمنس او لوبډل مشري خلک نقدوي وای په لوبډل نور بوت شوې ده
کله سي دي پتا باندې د کیپټن ټاپا و لګيږي بیا تو قوت دي زیات سي وای ک بیټسمین نو کیپټن خوستا او کیپټن باید د کیپټانی اننګز وکي او کیپټن باید لیډینګ فرام د فرنٹ وکي کیپټن باید ډیسیژنز وکي نو کیپټن باندې په عموما باندې د خپل بیټینګ نه علاوه هم ډیر زیات پریشر وی لوبډل له جوړول وی لوبډل انتخاب او ټول درې ساته په ګراوند کې لوبډل چلول دا ټول فشارونه هم وی او بیا خپل پرفارمنس کول وی نو په دغه ځای کې سکل اشمت کپتانی کې نو کپتان دی او سیګي او کله سی بیټینګ کې به دی او بیټسمن په صفت باندې په ځان باندې تمرکز وکي نو حالات به خسي نو کدا ټول پرېشری دا به دی زیات ذهني قوت یا منټل ټفنس واړی سی او څوک دی هم ډیره بهترینه کپتانی وکي او پرفارمنس دی وکي نو کله اشمت بیټینګ کې نو په ځان باندې دی او بیټسمن تمرکز دی وکي او کله سی ګراوند کې بولینګ چلای نو به دی او کپتان تمرکز دې زیات کی نو دغه دواړه شینه د سرابیل کی نو دغه دواړه شینه د سیفکاری سي اشمت پرفورمنس ته نه پریدي او بل هغه شیان سي دای پویږي سي کزه په بریکر باندې زیات لو بنسم سي کولای څنګه بدازه جوړوم او پريشر کې به څنګه لو وکوم دای باید دا ټول شیان ابزورب کی وو ګوري او ډیر زیات پريشر واخلي او دې توان ولري سي د پخپل باندې هندل کی کنه د پرفورمنس په ورس پر ورس باندې نور هم ډیر زیات خراب وس
په نړیوال جام کې جاناتن ټراوت د لوبې د ټول ډیر کریډیټ واخیست او چې کله بیا یی قرارداد کاوه نو دغه په خوخه قرارداد هم ورسره وشو د دې مات ټول عملونه او مسولیت نو موړی ته ورګرځي
جاناتن ټراوت خو ماته د بوسیو نوې د کوچینګ به نوې پړاو شروع کیږي چې موږ اوس څنګه کولای شو سې لوبي وګټو کومې ستراتیژي او حکومت عملی خپل کو او په ټیم کې څه شي تغیرات او ضرورت د حکومت برخه باندې زیات کارو سي او هر یو بیټسمن ټارګټ سي کومې کوي ځای په نقطې دی په دې باندې څنګه کار کولای سي دي ته څنګه هوم ورک ور کولای سي او پر روان وخت کې د لوبډل څومره نور بهترینه کولای سي له بهترینو لوبډل نو میچونه وګټي د جنټرن ټرال لپاره یو چیلنج ده یو بل پړاو یې شروع کیږي نو پدې کې بده ته ډیر زیات مهنت پکار ده او که د پواس وینو دا مهنت ورلغاړي ده دا به دا کوي تر څو پورې د لوګډالې په د هر یو هم د ټیم په ستراتیژي کارو کې هم د انډیویډوال لوګاړي په کمی نقطو ځای په نقطو باندې او هم د ټیم په پلان باندې څنګه کولای شي چې زیات رنزونه وکړي او د زیات رنزونه چیس کړي او څنګه کولای شي چې په ټیم کې د خو فاس بولینګ برخه تشډکه کړي او خو پاس بولینګ برخه را پیدا او وروزی او ټیم ته نه نباسي. نو دا ټول چیلنجونه ورلغاړي دي چې دای به څومره تر سره کې نو که تر سره نسو په دې وسنی حالت باندې غټ ټیمونه وهل به د پاره ډیر زیات مشکل سي.
آیا د عظمت الله مرزي په تړه ویل شي چې افغانستان په لومړي ځل د فاست بولینګ بشپړ آل راونډر پیدا کړ؟
عظمت مرزي باره کې خو ما ان دایما سره په انډر 19 کې وو چې دای ما ډیر زیات های ریټ کړی دا او ته تاسو په کوم ځای کې په کار وغځای کې اوس موکي ورکول کیږي او دای اوس لګ هغه اعتماد او کانفیډنٹ ټیم په ځان باندې پیدا شوی ده. هغه پریشر هم اوس سده د انټرنیشنل میچونو په کم شوی ده او عظمت سده مونږ ویلی سو چې مونږ د ټیم د فاسټ بالینګ یا د آل راونډری برخه سده د فاسټ بالینګ د آل راونډر په صفت باندې هغه تش کومه هغه مکمله ډکه کړې ده ځکه دی ورسره ډیر ښه فیلډر هم ده بیټسمین هم ده ورسره ډیر زبردست بالینګ کوي. نو دومره کمپلیټ پیکیج او دومره کمپلیټ لوبغاړی د افغانستان ټیم ته لوسه پورې نه ده راغلی.
د لوبډلې یولس کشیز ترکیب کی دی نظر څه دی؟ ګربز په ټاپ آرډر کې نه ځلیږي، ځای بدلول مناسب دی؟
د ګربز په اړه بزدا وایم چې نه دومره غټ تغیرات ورته ضروری نه دي. ګربز ته په کار دی چې هر وخت یو قسم بیټنګ نه سي کېدی، دته د دې حکمت عملی ته به تغیر ورکول کیږي. د پمنټل سکلز باندې به د په ذهني مهارتونو باندې ډیر کار کول پکار دي. مختلف پچونه مختلف استراتیجیانه غواړي، مختلف پچونه باندې په مختلف طریقه باندې سلیز وهل کیږي. کته ته په هر پچ باندې په یو قسم سټایل باندې سلیز وهې، نو بیا په پینځو میچو یا لسو میچو کې و سلیز وهې، اته نه میچونو کې به ناکامیږي. په دغه برخه باندې لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې جوناتن ټراټ ته ډیر د لوبغاړو په ډیرو برخو باندې کار کول پکار دي، ګربز سره هم په دې برخه ډیر کار کول پکار دي او ګربز دې ته تیارول پکار دي چې څنګه کولای شي چې دای چې ته بال سوینګ کیږي سره کم سټریټجی سره لاړ شي سیدا وکټي او کچې ته بریک کیږي زر بریک شروع کیږي سپینرز راځي نو فیلډ پلیسینګ چیرته وي. نو دته د سینچی کولو حکمت عملی سدا د سلیز وهلو حکمت عملی به د هر ملک په مختلفو طریقو تر سره کوي. نور د تخنیک ګورو او څارې برخې وګورو فزیکس وګورو د یو مکمل اوپنر بیټسمین ده، خو صرف حکمت عملی به سدا دای بدلی پاینده کې.
لا هم د آرډر په مسله کې افغان لوبډله ستونزه لري، کله ګلبدین مخکې کړي، کله عظمت، کله اکرام د فینیشر رول تراولي، کله مخکې بوزي. دا ستونزه څنګه حلې دی شي؟
دغه د بیټینګ د آرډر خبره سي ده، امنګ باید 15 پک صدې سي ولرو بیټسمینان، دغه کې باید ډیر زیات تغیرات رانه سي، هغه تر ډیر وخت پورې په غو پوزیشنو باندې لوبه وکي، تر ډیر وخت پورې به دا مسله وي، بیا به په خپل باندې حل سي او هر صاحب خپل رول پیژني او خپل رول به رین کی. نو اوس کا منګه چی تا یو څوک ون ډاون راول او خزلیږي او بیا فینیشینګ ته ولو، دا فینیشینګ رول د کله تمرین ک څومره وخت پیونی وو، نو منګه دا شیان نسو کولای. دا تغیرات او دغه کمپیوژن بیټینګ آرډر یستل خپل د لوبغاړو د پاره هم ډیر زیات کمپیوژن وی. نو په کار د سیاولنی 15 خو خامخه مینیمم هغه کم هغه 15 کسه باید په آرډر راوزی، کنه باید شپږ کسا په یو آرډر باندې لدین لاندې ک بیا څه تغیرات کېدل په فینیشینګ کې، نو بیا د امکان ولري چې ودی سي. خو لدین مخ کې باید موږ یو مکمل بیټینګ ټیم ولرو. بیټینګ ټیم څه معنا؟ بیټینګ ټیم باید موږ مکمل کو او مکمل ولرو او مکمل په خپل آرډر باندې پوسی او میچ وکي او خپل آرډر او خپل رول باید په حتی په تمرین کې که چې تمیز نه ما خپل رول د ته معلوم یو بغا تمرین کوي، له دې سره به د په خپل پوزیشن کې لوب پرمختګ کوي او په مخ وزي. نو کمپیوژن بیټینګ آرډر سره دا د ټیم په توان ده، په ګټه باندې نه ده.
ملي لوبډلې ته د څو نویو ځوانانو انتخاب ته په کوم سترګه ګوري؟ نوی ځدرا نوی ساق رحیمی اوس لوبډلې سره دي، همدا بسنه کوي که په دې برخه کې لا ډیر اړتیا شته؟
نه، دا بسنه نه کوي. موږ باید مکمل یو ټیم د دې شاته ولرو، پاره برخه کې مکمل یو ډیولپمنٹ ټیم ولرو چې په کې څو فاسټ بالران وي، بیټسمینان وي او وکټ کیپر وي. او که موږ وګورو موږ ساق رحیمی میډل آرډر بیټسمین دا او لوور آرډر، کله لوور آرډر کوي موږ په انډر 19 کې اوپن کړی وو، ډیر مفید تمام نسو هغه اکثر چې د فینیشینګ کې لوبه کوي او وکټ کیپر ده. بیا به اوپنر څوک راځي نو بیا په د لوبډلې د انتخاب لپاره اوپنران په کار دي چې هغه هلته لوبه ورسره وکړي. نو دا هم په خپله کې یو کمپیوژن ده. نو په کار ده چې صحیح په دغه وړو وړو برخو باندې د انتخاب برخه کار وکړي او هغه خلک له ټیم سره یوځای شي. که یوځای کېږي نه نو د یو ډیولپمنټ سکواډ په نوم باندې دی دوی ته ډېر زیات سفرونه ورکول شي او یو دومره لوبډله جوړول ډېر زیات ضروري دي په دې کار وکول شي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه درنو اوریدونکو د دیونې لپاره د لوبو میدان او نیز سپورتي خبرونه هم دومره وتر بیا مول عمل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
We'll be right back.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
Nare paran te pas par bade var bina jabare khurmta nasib ra bade